شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام، د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خبرونه کې امریکا وایي پر طالبانو به فشارونو ته دوام ورکړي څو هغو خلکو ته د وتلو اجازه ورکړي چې په افغانستان کې د خطر احساس کوي. د فرانسې ولسمشر وایي د جی شل په راتلونکي غونډه کې باید طالبانو ته د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې شرایط په ډاګه شي.
د ښځو لپاره انډول حقونه، د بهرنیانو لخوا د بشري فعالیتونو ته اجازه ورکول او له ترهګرو ډلو سره نه همکاري ښایي په دغو شرطونو کې شامل وي.
په کابل کې د ناامنیو له پیښو وروسته خلک له طالبانو څخه د تروریستي حملو د مخنیوي غوښتنه کوي.
د طالبانو ځینې ځواکونه په مرموز ډول باندې وژل کیږي. د کابل ښار د اوسیدونکو په توګه دغه موضوع ماته د اندېښنې وړ ده.
نور مطالب هم لرو او په 15 دقیقې اونیز بس کې د کابل او دوشنبه ترمنځ د وروستیو ناندریو مسله څېړو.
پخوا هم د موږ ګاونډی هېواد تاجکستان دلته موجود و. په افغانستان کې هر ډول حکومتونه راتلل او تلل، دوی آرام و. معمولا دوی غږ پورته کوي.
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: د طالبانو د حکومت د پاسپورت اداري ویلي سر لنن نه د پاسپورتونو په ویش باندې کار پیلوي. د اسلامي دولت ډلې یادایش: د کابل د عیدګاه جومات مخ ته د یکشنبه ورځې د بمي چاودنې مسؤلیت ومانه. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویلي طالبانو ته باید واضح پیغام ورکړل شي چې د نړیوالو لخوا یې په رسمیت پیژندل شرطونه لري. بشپړ خبرونه: د طالبانو د حکومت د پاسپورت اداري ویلي سر لنن نه د پاسپورتونو په ویش باندې کار پیلوي. دا خبره د یاد ادارې رئیس عالم ګل حقانی نن په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وکړه. هغه ویل سمدستي به د هغو 15,000 پاسپورتونو کار خلاصیږي چې مخکې پیسې تحویل شوي دي.
موږ پلان لرو چې اول هغه پاسپورتونه توزیع کړو چې بانکي حساب یې خلاص شوی دی، 15,000 په حدودو کې دي. نو سبا او بل ورځ په دې باندې موږ کوشش کوو چې دا پاسپورتونه خلاص کړو او د پوستې د لاروی ټولو ته ولېږو، هغه وصول کړي. نو د هفتې د ورځې نه وروسته به بیا هغه خلکو پاسپورتونه اجرا کیږي چې چا مخکې نوبت اخیستی دی.
حقانی ژمنه وکړه چې د پخوانۍ ادارې د ویش د اندازې 2 چنده، یعنی د ورځې تر 6,000 پاسپورتونه به خلکو ته وویشي. د راپورونو له مخې طالبان غواړي په نویو پاسپورتونو د افغانستان اسلامي امارت نوم هم ولیکي. تر اوسه نه ده معلومه چې نړیوال له دغې نوي پاسپورتونو سره څه ډول چلند کوي. د اسلامي دولت ډلې یادایش د کابل د عیدګاه جومات مخته یکشنبه ورځې د بمي چاودنې مسؤلیت ومانه. تر هغې حملې 2 ساعته وروسته طالبانو د کابل په خیرخانه کې د داعش ډلې د پټو غړو پر یو مرکز د عملیاتو او د هغه د ویجاړولو خبر ورکړ. داعش ډلې په خپل تبلیغاتي ویبسایټ اعماق کې ویلي د عیدګاه جومات مخته حمله چې 15 کسان په نتیجه کې ووژل شول د اسلامي دولت ډلې د یو ځانمرګ بریدګر لخوا شوي. د طالبانو یو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد تر حملې وروسته ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا په داعش پورې د تړلو کړیو کار دی. دا پیښه داسې وخت وشو چې په جومات کې د ذبیح الله مجاهد د مور فاتحه روانه وه. ازادي راډیو ته غوښتل: د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویلي طالبانو ته باید واضح پیغام ورکړل شي چې د نړیوالو لخوا یې په افغانستان کې د حکومت په رسمیت پیژندل شرطونه لري. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ماکرون دغه څرګندونې د فرانسې له انټر راډیو سره په یو مرکه کې چې نن خپره شوې کړې دي. نوموړي ویلي په هغو شرطونو کې چې د طالبانو مخ ته ایښودل کیږي باید د ښځو لپاره انډول حقونه یا مساوات، د بهرانیانو لخوا د بشري فعالیتونو ته اجازه ورکول او له اسلام پالو ترهګرو ډلو سره نه همکاري شامل وي. جزئیات به وړاندې واورئ. د اروپایي ټولنې د درملو د تنظیم ادارې 13 کلنو او تر دې پوخ عمر کسانو ته د فایزر بایونتیک شرکتونو د کرونا ضد واکسین د تقویتي ډوز ورکولو ته شین څراغ وښود. نن سبا په عادي حالت کې خلکو ته د دې واکسین 2 ډوزونه یا 2 ستنې لګول کیږي. د اروپا د درملو ادارې پرون ویل دغه تقویتي ډوز ښایي د دې ټولنې په غړو هیوادونو کې 13 کلنو یا هم تر دې پوخ عمر کسانو ته تر دویم ډوز لږ تر لږه 6 میاشتې وروسته ولګول شي. دا سپارښتنه وروسته تر دې کیږي چې په ارزونو کې معلومه شوې دریم ستن یا ډوز په هغو کسانو که چې د 13 او 15 کلونو ترمنځ عمرونه لري د انټیبادي یا معافیت اندازه خورا زیاته وي. او د فیسبوک اداره وایي د دوی خدمات تر شپږ ساعته پر چاوي وروسته په قسمي ډول بیرته آنلاین شوي دي. پرون ناوخته په میلیونونو کسان ونه توانیدل د فیسبوک او د دې لویې شبکې اړوند مسنجر، واتساپ او انسټاګرام له شبکو خدماتو څخه ګټه واخلي. واتساپ او نور انسټاګرام هم د فیسبوک اړوند دي. فیسبوک پرون ویل دا لا معلومه نه ده چې د دوی خدمات به په بشپړ ډول عادي حالت ته راګرځېدو لپاره څومره وخت ونیسي. په کالیفورنیا کې ډیره دغه شرکت د دې پرچاوۍ له کبله له خپلو مشترکانو بښنه غوښته ده. د داون ډیټکټر په نوم د ویبسایټونو څارونکي ډلې دا پرچاوۍ تر ټولو لویه بللې ده. د فیسبوک داخلي سیستمونه هم چې د دې ادارې د خپلو کارکوونکو لخوا کارول کېدل له کاره لوېدلي وو چې په دې پرچاوۍ کې ونډه درلوده. دا و خبرونه.
خبرونه مول آزادی رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادی رادیو پر ویب پانه کتلای شئ، azadiradio.com او azadiradio.org د آزادی رادیو د ویب پانه پته ده. د دې غرمنۍ خبری مجله په دوام کې راپورونه خبرو اوریدو ته را سره اوسئ. او د هم لومړی راپور، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی دوی به تر هغه پر طالبانو فشار ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې د هغو کسانو لپاره چې د وتلو اراده لري زمینه برابره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې متحد ایالاتونه د نړۍ له نورو هیوادونو سره د فشارونو ترڅنګ د طالبانو له لوري د شویو ژمنو د نه عملي کېدو په تړاو هم په ګډه کار کوي. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ویلي وو چې دوی خپلو کړو ژمنو ته چې دوی پر خپلو کړو ژمنو ولاړ دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
امریکا وای پر طالبانو به خپلو فشارونو ته دوام ورکړي. د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس په یو بیان کې ویلي، تر هغه چې طالبان د هغو افغانانو لپاره چې غواړي له افغانستان نه ووځي د وتلو زمینه برابره نه کړي، دوی به په دې ډلې خپلو فشارونو ته دوام ورکړي. ښاغلي پرایس ویلي، دوی د نړۍ له نورو هیوادونو سره په ګډه کار کوي چې په طالبانو په دې شرط فشارونو ته دوام ورکړي چې دوی تر هغې خپلې کړې ژمنې عملي کړي نه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې له دې وړاندې د دې هیواد د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ مرستیال مایک پینس له فاکس نیوز سره په مرکه کې له افغانستانه د امریکایانو په وتلو انتقاد کړی دی. خو له دې نیوکې وړاندې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن په زلونو ویلي چې امریکا په افغانستان کې لس کاله وړاندې خپل هدف ته رسېدلې وه. هغه څه چې بایډن ورته اشاره کوي ښایي د اسامه بن لادن وژل کېدل وي. موږ هڅه وکړه چې د امریکایي چارواکو دې تازه څرګندونو ته د طالبانو غبرګون هم راواخلو، خو دوی تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو طالبانو له دې وړاندې په ټینګار سره ویلي وو چې دوی نړیوالو سره کړې ژمنې د دوهې تړون له مخې پوره کړي، هغه نړیوال دي چې له دوی سره یې ژمنې نه دي عملي کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي تر هغه پورې به پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکړي چې د هغو کسانو د وتلو ته زمینه برابروي چې غواړي له افغانستانه ووځي، ځکه ژوند یې په خطر کې دی. یوه سروې ښیي چې د امریکا ډیری وګړي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د میشتېدو ملاتړ کوي. دا سروې چې اسوشیټیډ پرس خبري اژانس او د عامه اړیکو یو مرکز تازه ترسره کړې ده، ګډونوالې د امریکایانو افغان همکاران په تیرو شلو کلونو کې د هغو د کار او زیار لپاره ستایلي دي. امریکا لسګونه زره افغانان چې له دوی سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول کار کړی له افغانستانه ایستلی او ژمنه یې کړی چې په امریکا کې د دوی د میشتېدو لپاره هڅه کوي. په دې اړه د سفیو د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس د راپور جزئیات سفی الله ستانکزی اوروي.
ګڼ امریکایان د دې پلویان دي چې د امریکایي ځواکونو افغان همکارانو ته په امریکا کې د هستوګنېدو اسانتیاوې برابرې شي. دا د هغې سروې د راپور سرلیک دی چې د اسوشیټیډ پرس او د عامه اړیکو د څېړنو د مرکز لخوا ترسره شوې. په دې سروې کې راغلي 22% امریکایان وایي د دې پلویان دي چې امریکا تر امنیتي چیکونو وروسته هغو خلکو ته چې د افغانستان د جګړې پر مهال له امریکا یا افغان حکومت سره کار کړی د کډوالو حیثیت ورکړل شي. په داسې حال کې چې امریکا کې دننه سیاسي ګوندونو خلک سره جلا کړي، خو هم د جمهوري غوښتونکو او هم د دیموکراتانو له څلورو برخو درې افغانانو ته د کډوالۍ د حیثیت د ورکولو ننګه کوي. د سروې له مخې یوازې 9% امریکایان د دې چارې مخالفه دي. هغوی چې افغانانو ته د کډوالۍ د اقامې له ورکولو ملاتړ کوي اکثر په دې نظر دي چې دغو افغانانو په سختو شرایطو کې له امریکا سره اوږه ورکړي او اوس په کار ده چې د هغوی لاسنیوی وشي. له دې ډلې یو هم پخوانی پوځي او د جمهوري غوښتونکي ګوند پلوي انډریو ډیویس دی چې له اسوشیټیډ پریس خبري اژانس سره خپل نظر داسې شریک کړی.
Now I just think that they were our allies at one time.
هغه یو وخت زموږ متحدین وو لمر سره مرسته کړي. هغه به خامخا په خطر کې وي. طالبان به مستقیما په غوپ سیګردي چې لمر سره کار کړي. نو هو زه فکر کوم موږ د دوه خلکو پوره وړي یو.
طالبان لکه چې په افغانستان واکمن شول اعلان یې وکړ چې ټولو ته دوی په خبره بخښنه کړې او په چا باندې کار نه لري. د دوی د مشرتابه له دې ډاډ سره سره په یو شمېر ولایتونو کې د راپورونو په اساس د افغان حکومت د پخوانیو کارکوونکو په تېره هغو چې په امنیتي او قضایي ارګانو کې دندې درلودې د طالبانو له تعقیب ځورونې او په ځینو مواردو کې له وژنې سره مخ شوي. له همدې ویلې خلک په دې لټه کې دي چې له افغانستانه ووزي. یوه لویه برخه چې غوښتلې ووزي د امریکا د تخلیې د ماموریت پر مهال دا چانس په لاس ورغی، خو ګرد نور لا د خپلو کارونو د اجرا کېدو په تمه شپې سبا کوي. د اسوشیټیډ پریس اژانس او د عام اړیکو د سروې یو بل ګډونوال د اریزونا اوسیدونکی او د ډیموکرات ګوند پلوی آدم هوفمن دی. هغه وایي که پناه غوښتونکي دا غواړي چې امریکا کې پاتې شي نو حکومت دې ورته دا زمینه برابره کړي.
موږ باید اجازه ورکړو چې راسي، پریږدو چې دلته راکاډه سي که دا هغه څه وي چې دوی غواړي. خاصتا لومړیتوب هغو ته ورکړل سي چې تیر شل کاله یې خدمت کړی دي. پوهیږي موږ باید هغو خلکو ته خدمت وکړو چې زموږ مراقبت یې کړی. همدارنګه موږ باید له کډوالو سره خواخوږي واوسو.
امریکا له کلونو راهیسې د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا اس آی وی له لارې خپل افغان همکاران اکثر ژباړونکي له افغانستانه وایستل، خو له کله چې طالبان د اګست 15 په کابل واکمن شول د هغو اکثرو افغانانو د وتلو لپاره زمینه برابره شوه چې یا یې له امریکایانو سره په مستقیم یا غیر مستقیمه توګه د دوی په تمویل شو پروژو کې کار کاوه. د اګست له نیمایي د خلکو د ایستلو د عملیاتو په بهیر کې امریکا او متحدینو یې له افغانستانه تر 1,300 زیات کسان چې پکې اکثر افغانانو وایستل. د دوی لسګونه زره په قطر، متحده عرب اماراتو، جرمني او ځینو نورو هیوادونو کې په موقتو کمپونو کې ځای پر ځای شوي. امریکا وایي د دغو ټولو خلکو امنیتي چیک اپ یا څېړنې کوي او بیا به وروسته امریکا ته د هغوی د لیږد او استوګنولو زمینه برابره کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره. لازادی رادیو غرمنی خبری مجله اوری. د فرانسې ولسمشر وای طالبانو ته باید دا واضح پیغام ورکړل شي چې د نړیوالو لخوا په افغانستان کې د حکومت په رسمیت پیژندل شرطونه لري. ایمانوئل مکرون د ښځو د حقونو په ګډون یو لړ نور مسایل د شرطونو په توګه یاد کړي چې طالبان باید درناوی ورته وکړي. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي او سرپرسته کابینه یې اعلان کړي، هیڅ یو هیواد تر اوسه د هغو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وایي د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصادي قوتونو یا جی شل ډلې په راتلونکي سرمشریزه کې باید په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت واضح پیغام ورکړل شي چې د نړیوالو لخوا د حکومت په رسمیت پیژندل شرطونه لري چې دوی باید پوره کړي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې مکرون دغه څرګندونې د فرانسې له انټر راډیو سره په مرکه کې چې نن خبره شوې کړي. نوموړي ویلي په هغو شرطونو کې چې د طالبانو مخ ته ایښودل کېږي باید د ښځو لپاره انډول حقونه یا مساوات، د بهرنیانو لخوا د بشري فعالیتونو ته اجازه ورکول او له اسلام پاله ترهګرو ډلو سره نه همکاري شامل وي. طالبانو تر اوسه تر شپږم ټولګي پورې نجونو زده کوونکو ته اجازه ورکړې چې ښوونځیو ته لاړ شي، خو تر هغه پورته د لوړو زده کړو نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړل شوي دي. طالبانو ویلي چې په دې اړه پر یوې طرحې کار کوي. د دې تر څنګ دغه راز ډېرې مېرمنې په ملکي ادارو کې له کار کولو منع کړی شوي دي. مکرون وویل د ده په باور نړیوال په رسمیت پیژندل باید بیه ولري او د افغان ښځو وقار او د ښځو او سړو ترمنځ مساوات باید یو له هغو ټکو وي چې موږ پرې ټینګار کوو. د فرانسې ولسمشر د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصادي قوتونو یا جی شل ډلې سرمشریزې ته په اشاره چې د روانې میاشتې په پای کې به د ایټالیا په پلازمینه روم کې جوړ شي وویل دوی به په دې سرمشریزه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د هغه په وینا موږ اروپایان، امریکایان، چین، روسیا، د افریقا لوی قدرتونه، آسیا، پاسیفیک او لاتین امریکا ټول باید د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو لپاره شرطونه کیږدو. مکرون دغه راز ویلي چې دغه شرطونه باید یوازې لویدیز قدرتونه د طالبانو مخته کښېنږدي، بلکې دغه شرطونه باید د سیمه ییزو قدرتونو لپاره هم د منلو وړ وي. هغه قدرتونه چې د ده په وینا لازمه نه ده ارزښتونه یې په ټولو مسایلو کې د لویدیز له ارزښتونو سره اړخ لګوي. لکه چې طالبانو د تیرې اګست میاشتې په نیمایي کې کابل ونیوه او له هغې وروسته یې یوه سرپرسته کابینه اعلان کړه، تر اوسه هیڅ یوه هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلې. د طالبانو لخوا په اعلان شوې کابینه کې هیڅ یوه ښځه نشته او اکثره غړي د دوی خپل کسان دي چې د کلونو د جګړو تجربې لري. نړیوالو تر اوسه پر دې ډېر ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت ټول شموله نه دی او د افغاني ټولنې ټول اړخونه پکې نه دي راغونډ شوي، خو طالبان وایي دا یوه سرپرسته کابینه ده.
لازادی رادیو غرمنی خبری مجله اوری د خبرونه په دوام کې د نورو راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسې. قدرمن اوریدونکو خدا شیبه پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې یو ځل بیا په هیواد کې د وارداتو د کموالي په اړه اندېښنه ښیي. د دغه خونو مرستیال خانجان الکوزین ازادي راډیو ته وویل چې د وارداتو کچه چې مخکې په ورځ کې تر 200 کانتینر توکي به له پاکستان افغانستان ته واردېدل، خو اوس دا کچه 100 کانتینر ته رسیدلې ده. ښاغلی الکوزای د وارداتو د کموالي لامل د بانکونو د ستونزو له امله بولي او وایي چې سوداګر له بانکونو ډېرې پیسې نشي اخیستلی، نو له همدې امله دوی د مالونو د پیر توان نه لري. د هغه په خبره په بازارونو کې لومړني او خوراکي توکي له همدې عمله ګران سوي دي. ښاغلی الکوزی زیاته کړه که دا ستونزه حل نسي راتلونکي زمي کې به خلک له ګڼو ننګونو سره مخ سي. ښاغلی الکوزای وایي خو له افغانستان نه د صادراتو کچه لوړه سوې، په ورځ کې له 500 تر 600 باروړونکو موټرو کې قالینې، قیمتي جبرې، تازه میوې او کانونه صادرېږي. په افغانستان کې د بانکونو د یوې میاشتې له فعالېدو وروسته لا هم عادي حالت نه دی راغلی او خلک او سوداګر نسي کولای په میاشت کې له 200 زیاتې ډالر یا له 600 زیاتې افغانۍ ترلاسه کړي. په کابل ښار کې یو شمېر تیل پلورونکي د بیو د لوړوالي له امله شکایت لري. دوی نن ازادي راډیو ته وویل چې د یو لیتر پټرولو قیمت ان اویا افغانیو ته رسیدلی او یو لیتر ډیزل هم په 22 افغانیو پلورل کیږي. د بادشاهي د تیلو ټانک مشر توریالی عزیزی ازادي راډیو ته وویل چې یو کیلو ګاز هم په 80 افغانیو پلورل کیږي. ښاغلی عزیزی وایي چې د دې بیو د لوړوالي لامل د بانکونو د ستونزو او د پیسو نشتون دی. دوی وایي چې په دې اړه څو ځلې له چارواکو سره خبرې کړي، خو هغوی له ژمنو سره سره دا ستونزه تر اوسه نه ده حل کړې. د کابل ښار د تیلو پلورونکو په خبره مخکې یو لیتر پټرول په 43 افغانۍ، ډیزل په 42 افغانیو او ګاز هم په 42 افغانیو و، خو اوس دا بیې لوړې سوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د تیلو پلورونکو او د سوداګرو د ستونزو د څېړلو په اړه خبره کوي. دغه وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د دې ستونزو د حل لپاره چټکې هڅې روانې دي. د کابل په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو بیه د افغانیو پر وړاندې یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 13 پوله، یو یورو 104 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 121 افغانۍ، یو سعودي ریال 120 افغانۍ 10 پوله، زر هندۍ کلدارې 010 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 25 پوله او زر پاکستانی کلدارې هم 501 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته غوږ یست. په کابل کې د ناامنیو د وروستیو پیښو په دوام چې طالب چارواکو د اسلامي دولت ډله یا داعش د هغو مسؤوله بللې، یو شمیر ښاریان د دې ډلې د حملو د مخنیوي غوښتنه کوي. که څه هم په کابل کې د عیدګاه د لوی جومات مخې ته چاودنه چې مسؤلیت یې تر اوسه هم کومې ډلې نه دی اخیستی، خو طالب چارواکي وایي چې دا حمله داعش ډلې کړې ده، خلک زیات اندېښمن کړي دي. هغې ډلې چارواکي له دې پیښې وروسته افغان چارواکي وایي چې د امنیت لپاره په یوه طرحه باندې کار کوي. طالب چارواکي وایي د دې طرحې له عملي کېدو سره به د داعش ټغر په بشپړ ډول له افغانستانه ټول شي.
د کابل تیر ورځو چاودنې ورسته کې د داعش د فعالیت د افغانانو اندېښنې راپورته کړې دي. د کابل ښار اوسیدونکی احمد الله له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي طالبان باید د داعش مخه ونیسي.
په دې ورسته کې په ننګرهار، کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د داعش ډلو لخوا تحرکات ډېر شوي دي. د بیلګې په ډول په ننګرهار کې د طالبانو ځینې ځواکونه په مرموز ډول باندې وژل کېږي. د کابل ښار د اوسیدونکو په توګه دغه موضوع ماته د اندېښنې وړ ده او په دې اړه باندې ټول هیوادوال اندېښنه لري.
د دې ښار بل اوسیدونکی مبین بیا وایي د طالبانو له راتګ سره تمه دا وه چې د دې چاودنو څخه به وژغورل شو، خو داسې ونه شوه.
موږ د دې چاودنو اندېښمن کړي یو چې طالبان راشي نو امنیت به په قرار شي او د دې چاودنو مخه به ونیول شي، نو دا کار ونه شو. او موږ د طالبان نه دا غواړو چې د دې چاودنو مخه ونیسي.
خو د خلکو دې اندېښنو ته بیا طالبان په ځواب کې د داعش سره مقابلې لپاره د یوې نوې طرحې د جوړېدو خبره کوي. د طالبانو د رسنیو برخې وګړي بلال کریمي نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل د دې ډلې د له منځه وړلو لپاره په یوې طرحې کار روان دی.
اسلامی امارت مجاهدینو د دوی پر وړاندې باندې په ډېر منظم او دقیق ډول باندې د ټول هېواد په کچه باندې نظر کولول له منځه وړلو لپاره یوه دغه لري، یوه طرحه لري. انشاءالله په ډېر لنډ وخت کې به د دوی دغه کوم تحرکات چې دي دغه هم نامرئي دي، کوم فزیکي شتون نه لري، نه کوم مشخص ځای په کنټرول کې نه لري، دا به په بشپړ ډول باندې له هېواد څخه پوهېږي.
ښاغلی کریمي وایي داعش اوس هم د افغانانو او طالبانو لپاره ګواښ نه دی او ډیر ژر به لمنه ټول شي. طالبان داسې مهال دا خبره کوي چې تیره ورځ د کابل ښار عیدګاه جومات مخې ته د خلکو په یوې ګڼې ګوڼې چاودنې لږ تر لږه دوه کسه ووژل او درې نورې ټپیان کړه. که څه هم تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسله واله ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو طالبان وایي ښایي د داعش ډلې ځینې کړۍ د دې برید تر شا لاس ولري. له دې چاودنې وروسته تېره شپه ناوخته د کابل ښار د 12 امنیتي حوزې اړوند خیرخانې په سیمه کې طالبانو د داعش ډلې د یو پټنځای د له منځه وړلو په موخه عملیات ترسره کړ. د طالبانو ویان او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح‌الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې عملیاتو کې د داعش ډلې وزاله له منځه وړې ده. تر دې وړاندې د طالبانو یو بل ویان بلال کریمي اسوشیټ پریس خبري اژانس ته ویلي وو چې طالب جنګیالیو په پروان کې د داعش پر یو پټنځای برید کړی چې د دې ډلې یو غړی وروژلی او څو نور یې نیولې دي. طالبان د اګست په 15مه کابل ته ننوتل او په افغانستان واک ترلاسه کړ. پرونی حمله کابل کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته دوهمه خونړۍ حمله وه. خو د طالبانو په واکمنۍ کې بیا راکټونه هم توغول شول چې مرشوب لی درلوده او مسؤلیت اسلامي دولت نوم ډلې اخیستی وه. د طالبانو د واکمنۍ په دوهمه اونۍ د اګست په 26مه د کابل هوایي ډګر ته څیرمه هم خونړۍ چاودنې وشوې چې په ترڅ کې څه باندې 120 کسان ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوی مندل شي.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د ننګرهار ولایت له یو شخصي پوهنتون څخه 15 نجونې فارغې شوې، خو دا نجونې د راتلونکي لپاره اندېښمنې دي ځکه طالبانو د ښځو پر فعالیتونو محدودیتونه لګولي. دوی له طالبانو غواړي چې نجونو ته د تعلیم او کار اجازه ورکړي تر څو د هیواد په آبادۍ او د خپلو کورنیو په اقتصاد کې د نارینه په شان ونډه واخلي. له جلال آباده د ازادۍ رادیو د مشال څانګې خبریال راپور راکوي.
په جلال آباد کې د روخان خصوصي پوهنتون د مالیجوي طب، ستوماتولوژي، اقتصاد او سیاسي علومو پوهنځیو څخه 15 ښځینه محصلینې فارغ شوې. دا فراغت غونډه چې د اکتوبر په 4مه نیټه جوړه شوې وه، فارغ نجونو پکې له طالب چارواکو وغوښتل چې ښځینهو ته د زده کړو ترڅنګ په دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه ورکړل شي. د فارغ شوو نجونو له ډلې څخه سایری سلیم رسنیو ته وویل زده کړې د نجونو حق دی او اوسنی نظام د دوی ته د زده کړو په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. نوموړي وړاندې وایي
اوسنی نظام پر اتلو سره د خزینه او پر زده کړو باندې ځینې قیدات لګېدلي دي، یا هم هغه که د ښوونځیو په دوره کې دي، هغه که د پوهنتونونو په دوره کې دي. د دې سره د خزینه او دغه زده کړې یو څه زنډنې شوي. حکومتي او لوړ پوړي چارواکي یو څه وایي چې دوی دپاره به یو شرعي نظام جوړېږي، خو لیک راشو په مکتبونو کې وګورو، هغوی ته ویل کېږي چې تاسو د شپږم ټولګي نه خبره زده کړې نشئ کولی. اکثریت په پوهنځیو کې د خزینه د پاره جلا سنفونه دي. مکتب هغه شاګردان چې په دولسم یولسم یا لسم سنفونو کې دي، هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي. واقعا دا د خزینه د پاره د اندېښنې وړ ده.
د مجدې په نوم یوې بلې فارغې شوې نجلۍ رسنیو سره په خبرو کې وویل، په تیرو شلو کلونو کې میرمنو ډېرې لاسته راوړنې لرلې دي. پکار ده چې اوسنی نظام دغه لاسته راوړنې خوندي او د لا پرمختګ لپاره ورته زمینه برابره کړي. نوموړي وایي، شل کاله ښځو کار کړی، باید چې د اسلام او قانون په چوکاټ کې ورته ځای ورکړل شي، دندې ورته ورکړل شي، ځکه چې د څو لسیزو جنګ په دوران کې تر بل هر چا ښځو زیات زجر لیدلی. ورورې، زوی او خاوندې وژل شوی، باید چې حقونه ورته ورکړل شي چې وکولی شي خپلې کورنۍ او ټولنې ته د خدمت جوړ شي. ښځینه محصلینې وایي، نجونې د لوړو زده کړو هیله لري، خو کلتوري محدودیتونه، اقتصادي ستونزې او د خصوصي پوهنتونونو له لورې لوړ پیسې د زده کړو پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي. خو د روښان خصوصي پوهنتون رئیس پاتې ګل شینوارې وایي، د هیواد د خصوصي پوهنتونونو استازي د خلکو وضعیت ته په کتو په داسې یوې طرحه کار کوي چې له مخې به یې غریبو نجونو ته هم د زده کړو زمینه برابره شي. نوموړی وایي،
خو په مجموع کې د افغانستان خصوصي پوهنتونونه په دې هڅه کې دي چې په داسې یو جامع طرحه باندې کار وکړي چې د لوړو زده کړو وزارت سره په همغږۍ باندې، چې موږ د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په کتو سره هم د فعلي محصلینو لپاره هم د راتلونکي چې نوي محصلین موږ جذبوو، داسې یو فیس وټاکو چې د دوی د اقتصاد مطابق فیسونه وي. پوهنتونونه په همدې هفته کې د دولتي کانکور د 6000 هغه محصلین چې یا بې پیلې شوي دي یا واجد شرایط دي، په دې کې یو شمېر وړیا دي، یو تعداد 50% په مختلفو کټګوریو باندې محصلین ویشل شوي دي چې خصوصي پوهنتونونه به دغه 6000 محصلین په ټول هیواد په مختلفو پوهنتونونو کې جذبوي.
دغو فارغو نجونو د ښځو د حقونو او د نجونو د تعلیم د اعادې غوښتنې پر داسې مهال کولی شي. کابو دوه اونۍ وړاندې د پوهنې وزارت چارواکو د هلکانو ښوونځي پرانستل، خو د نجونو لپاره یوازې تر شپږم ټولګي پورې ښوونځي پرانستل شوي او له هغې پورته ټولګي لا هم نه دي پرانستل شوي. طالب ویاندویانو په بیا بیا ویلي چې په شرعي چوکاټ کې په داسې یو طرزالعمل کار روان دی چې له مخې به نجونې وکولی شي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې زده کړې وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو د نننۍ غرمنۍ خبري مجلې په ورستیو شیبو کې یو. تاسو له پیغامونو
فاطمه د کندهار ولایت څخه موږ د تیر حکومت لوس د کندهار ولایت ته کابل بانک په ټول عمر د یوې میاشتې معاش راته ګرځولې وو. د دابل میاشتې معاش به هم شل ورځې بعد راکوي. هغه د یوې میاشتې معاش چې به دې موږ ته سل په اډوانس کې ګرځولې وو، هغه د یوې میاشتې معاش چې باید موږ ته کابل بانک راکړي، موږ د ډېری مجبوري سره لاس او ګرېوان بچیان په کور کې ورو ډوډۍ نه لري. حال باندې مو یو خدای خبر دی. نو د ازادي راډیو څخه هم د همکاري غواړو چې د زموږ ژغ یا د طالبانو یا د کابل بانک پورې ورسوي. نو د هغه یوې میاشتې معاش چې به د دې سره اډوانس پروت و، هغه اډوانس معاش خو دې اوس نشته راکړي. هغه خو زموږ پر کابل بانک باندې حق دی او دا نور ماشینه مو هم د طالبانو څخه غوښتنه ده چې موږ هم د هغه وطن بچیان د هغې خاورې خدمت مو کوي او کورو بچیان راپسې وه. وسلام.
او ازادي ریډیو ته دا پیغام پیګرم چې اخر کې زموږ د غریبانو وسال کیږي. اخر دا درې لکه مخلوق چې اوسګار کې نسل دی کې دا څه خلک مو چې یو کس د کور ګټې والا او دولس دیار لس کس خوراکیان او هغه مو سکور کې کې نسل یقینو کې چې د وړونو اریان د کراین اریان د سرکارین اریان. اوس ما په خپل ځاني چې رنه شپته کال عمر لرم دلته کار کوم، کله ملاویږي هغه کله نه ملاویږي. درې سو روپۍ ورځ راکړي کوي او چې کله کار کم نو ما هم داسې وشړي او هغه ورځې مې چې اوړه راوړل نو دوه چرګې مې خرڅې کړې 800 روپۍ وکړلې او 1050 روپۍ قرضه را باندې وختله او هغه بیا چې دویمباره لاړم نو اوړه مې راله رانه کړل بېګا مې یو من وریجې په 200 روپۍ مې کور ته یوړل چې هغه به ماشومانو خوړلې زمونږ به آخر داسې کېږي د ازادې ریډیو نه مې دا هیله ده چې دې لوړ پوړو چارواکو ته دا خبر ورسوي او تاسو ته مې دا خواست دې لوړ پوړو چارواکو ته نصي دا زمونږ سره غم وخوري. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
زموږ راغله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د 15 دقیقې اونیس بحث لرو خو دا شیبه 12 بجې او 13 دقیقې دي. صفی الله ستانکزای د خبرونو لنډیز اوروي.
د طالبانو د حکومت د پاسپورت اداري ویلي سر لنن نه د پاسپورتونو په ویش باندې کار پیلوي. د دې اداري رئیس عالم ګل حقانی نن په کابل کې یو خبري کانفرنس ته وویل سمدستي به د هغو 15,000 پاسپورتونو ویش پیلېږي چې کارونه مخکې خلاص شوي. هغه ژمنه وکړه د پخوانۍ ادارې د ویش د اندازې دوه چنده یعنی د ورځې تر 6,000 پاسپورتونه به خلکو ته وویشي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د کابل د عیدګاه جماعت مخته یک شنبه ورځې د بمي چاودنې مسؤلیت ومانه. په دې برید کې د راپورونو لمخې 15 کسان وژل شوي دي. د داعش ډلې په خپل تبلیغاتي ویب سایټ عماق ویلي د عیدګاه جماعت مخ ته حمله چې 15 کسان یې په نتیجه کې وژل شول د اسلامي دولت ډلې د یو ځانمرګي بریدګر لخوا شوې ده. دا برید هغه وخت وشو چې په جماعت کې دننه د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد د مور فاتحه روانه وه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي طالبانو ته باید واضح پیغام ورکړل شي چې د نړیوالو لخوا یې په افغانستان کې د حکومت په رسمیت پیژندل شرطونه لري. هغه ویلي دي د ښځو لپاره انډول مساوات، د انډول حقونه یا مساوات، د بهرنیانو لخوا د بشري فعالیتونو ته اجازه ورکول او اسلام پالو ترهګرو ډلو سره نه همکاري دغه شرطونه دي. د اروپایي ټولنې د درملو د تنظیم ادارې 13 کلنو او تر دې پوخ عمره کسانو ته د فایزر بایونټیک شرکتونو د کرونا ضد واکسین د تقویتي ډوز ورکولو ته شین څراغ وښود. او د فیسبوک اداره وایي د دوی خدمات تر 6 ساعته پرچاوی وروسته په قسمي ډول بیرته آنلاین شوي. بېګا د فیسبوک اډوند خپله فیسبوک، واټساپ، انسټاګرام او مسنجر له کاره لوېدلی وو.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
په دې بحث کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. وقت د طالبانو تر رسیدو وروسته د کابل او دوشنبه ترمنځ د وروستیو ناندریو او عوامل په دې بحث کې څېړو. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست په نیمه کې کابل ونیو، له هغې مخکې او وروسته د افغانستان د پخواني حکومت یو شمېر چارواکي او د دې هېواد امنیتي ځواکونو غړو د ازبکستان تر څنګ تاجکستان ته هم پناه یووړه. د افغانستان د پخواني حکومت د یو شمېر غړو حضور په هغه هېواد کې یوې خواته خو د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان ستوغو څرګندونو چې په کابل کې د طالبانو په مشرۍ د حکومت په اړه کړي د کابل او دوشنبه ترمنځ ناندریو ته لاره پرانیسته ده. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي چې د طالبانو حکومت ټول شموله نه دی او د دې هېواد د ټولنې ټول اړخونه پکې ګډون نه لري. خو طالب چارواکو بیا د امام علي رحمان دا څرګندونه د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله بللې ده. د بحث ته مو دوه میلمانه رابللي. د افغانستان پخوانی ډیپلومات عزیز الدین معارج او دغه ورځ په اروپا کې د افغانستان د ملي ګټو د حفاظت د لابي ګروپ مشر او مدني فعال او سیاسي تحلیلګر سید زاکر شاه سادات. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. اول به ورتاسو ته درکو معارج صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست. د کابل او دوشنبه ترمنځ د افغانستان د نورو ګاونډیانو منځنۍ آسیا د هیوادونو په نسبت دغه وروستۍ ناندرۍ دي، څه شي زیږنده ده، عوامل تر شا څه دي؟
ډېره مننه کوم زه تاسو ته، تاسو هرکې همکارانو ته، قدرمن ملمت ته او لیدونکو ته زه له کوم سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ګوره څنګه زه تاسو دې مسله کې ذکر وکړ، پخوا هم د موږ ګاونډی هیواد تاجکستان دلته موجود و، جغرافیه وه او افغانستان کې هر ډول حکومتونه راتلله او تلله او سیستمونه بدلله دوی آرام وو نه غږ نه کاوه مرنم دوی غږ پورته کوي د طالبانو پر اتاک سره چې سیمې هیوادونه ټول تقریبا یو څه نگرانی لري له افراطیت حالت نه مثلا چین هم داسې نگرانی لري د شرقي ترکمنستان یا د غور مسلې یا د تبت د عالم مسلې ته همداسې د ازبک تحریک هم موجود ده چشنیا او دا مسائل دي مګر نور هیوادونه چوب دي تنات د تاجکستان پر غږ پورته کوي په ورته حالت کې ترکمنستان او ازبکستان هم آرام دي دا مختلف آباد لري مثلا سړی باید حقایق د ملت ته واضح وایي د تاجکستان ته ډېرې ګټې وي د اقتصاد لحاظ ده دغه زمرود لاجور د بدخشان او تقریبا ډېر مخدره توکي تاجکستان ته وړل کېدل د طالبانو په راتګ سره دوی دغه ګټه ودرېدلې ده بل عوامل دلته د تاجکستان لاسپوڅي کسانو ته ناست وو په لو ژورنالیست تاجکستان یو نیم کال مخکې ویل وای کرمنګ تاجک ډله یا تاجک توکمن په افغانستان کې ملاتړ وکړو دوی موږ ګټه خوندي ساتي یعنی هر هیواد تقریبا تر خپل بریده پورې دا فکر لري چې په یو هیواد کې هغه قوم چې دوی ګټه ساتي دوی ملاتړ کوي نو دغه لاسپوڅي دغه حکومت کې کسان وو دا اوس د واک اندرې سوي د پخواني مفسدین یا غاصبین یا دا کسان نو دوی دې ته ډېره قوي نگراني لري او بل خوانه دوی هلته ورغلي دي غواړي چې فشار واچوي په طالبانو
بله
د فشار په واچولو سره غواړي دوی بیرته دولت حکومت تام راولي
بله نور عوامل باندې هم وغږیږو خو را به شو ساده صاحب خبرونه تاسو هم خراغلاست آیا فکر کوئ چې دغه دریس چې امام علي رحمان نن ورځ نیولای دی آیا هماغه پخوانی دریس ته ورته دی کله چې د 1990 مې لسیزې په دوهمه نیمه کې طالبان واک ته رسیدلی وو
سلامونه درناوی تاسو د پروګرام اوریدونکو ته محترم مدیر صاحب ته په ټوله کې لکه پخوا چې د موږ روابط د هیواد سره وو مګر کومه کشاله د تاجکستان سره نه درلوده بلکې داسې هم شوه چې د هغوی د سولې لامل په اصل کې افغانان شوي دي او دا په بار بار د دې جمهور رئیس هم ویلي لکه اوسني حالاتو کې یو څه توپیرونه سره ویني هغه دا ده چې دوی خپل ځانګړي علایق لري او ځانګړي ډلې سره خپل علایق لري او دا ځانګړي ډلې په موجودګۍ کې خپل ګټې خوندي کول غواړي په اصطلاح او هغه معلومدار خبر ده چې اوس ماری سبو میوې برخې ته اشاره وکړه چې دا غې ډلې په وسیله د دوی ځینې اقتصادي او په اصطلاح سیاسي ګټې خوندي وي نو دا غې پر مبنا اوس هم دوی داسې کوشش کوي چې ګواکې دوی به هم لکه کم رول چې پاکستان تر اوسه لوبول په ځینو سیاسي ډلو باندې خپل د ګټو لپاره خپل د بقا لپاره ممکن دی چې دوی هم میدان ته راودنګي او داسې یو رول وشي لوبولای خو زه فکر کوم دا به د دوی تیر وطنه وي د افغانستان حالات او د افغانستان خلکو تر خود تجارب و باید دته خوده لوی نه واده دته بلکه دته
بله ساده سب زما پوښتنه دا ده چې تاجکستان مخ کې د طالبانو له پخوانی واکمنۍ سره هم خی اړیکې نه پاللې برعکس د طالبانو ضد شورای نظام سره اړیکې پاللې او هغه ته هم خپل خاوره کې د دوی چارواکو ته د دوی مشرانو ته ځای ورکړی او آیا تاجکستان په همغه خوا روان دی
کاملا ما ځکه وخته چې د دې نقطې ته راشم چې د دې یعنی په خوانی رابطه هم د دې شواهد بالکل یعنی ډیر خپل ګیدل چې په خوانی رابطه باید راوخلی چې دوی په خوا هم څنګه د کار کول او حتی کله چې شورای نظر اقلیم نشینګانو ته مجبور شو د دوی ځای کولاب شو او د کولاب نه دوی په اصطلاح خپل فعالیتونه کول په هغه وخت کې هم او زما په خپل په یاد په هغه دوره کې چې زه د یو مجبوري سفر لمخې نه په حساب وتم د یو سیمه په نامه د سراسیا او چپتوره د سراسیا او چپتوره په سیمه کې مګر د یو تعداد کسان له خوا په اصطلاح په ترین منځ کې لوست کړی شو یعنی په اصطلاح موږ یې اجناس وختل او دا کسان تقریبا مشترکه ډله وه هم د پخوانی په اسلام مجاهدین او د شورای نظار او هم تاجکان ورسره ملو یعنی دا زما د سترګو لیدل حال ده پاریزی مکی
نو دی هغه خپل ځانګړي علایق او اړیکې د خوانه لري او اوس هم د فکر کوم چې هم په هماغه پر بنسټ دی روان.
بله معارف صاحب، د تاجکستان د ولسمشر امام رحمان هغه اندېښنې څومره مجدې چې دی وایي د طالبانو واک ته په رسېدو سره په دې هېواد کې ډېرې سختدریزې ډلې شته چې په هغو کې د تاجکستان د حکومت د نسکورولو لپاره ځینې ډلې هم شته چې د دوی هغه مرام یا هدف همدا دی چې باید د تاجکستان حکومت نسکور شي د افغانستان په شمال کې. دی وایي چې البته د ملګرو ملتونو می اسمبلی ته په وینا کې هم د ټیک ته اشاره وکړه او وی ویل چې دوی د افغانستان لارخه ډیر اندېښنه لري او هغه هم اوس چې طالبان واک ته رسیدلی دي. د امام رحمان دغه اندېښنې څومره پر ځای دي؟
نه نه، ما وخت د اقتصادي څنګه باندې بس وکړ، سیاسي څنګه پاتې شو. دا دلته د پردې شاته او څه پروګرامونه روان دي په افغانستان کې. امام رحمان یا امام رحمانو هم په دې باندې خبر ده، د سیمې هوادونو هم په دې باندې خبر دي. نو بینان دلته دغه د انصار الله ډله چې ده په تاجکستان کې، د دې هم نگرانی لري. اصلا د پردې شاته خبره د داعش ده، د داعش اثرات د سوي دي. بل اخوان فرانسه هڅه کوي د پخوانی شورا نظار ډله د مقامت په نوم ډله راوت سرخي داعش خواته. د دې اوس تبلیغات شروع شوي چې دوی د داعش خراسان په نوم باندې ګټې مشترکات سره وایي، د زر مشترکات سره وایي، د خراسان مسله سره وایي، جده د طالبان سره دا پروګرام روان ده. لدین هم نگرانی. لبل اخوان رحمانوف هڅه وسوي هم ده. دلته روسیا او امریکا هم بد مونږ نه کوو. امریکا پروګرام دا و چې دا غواړي مرکزی آسیا ته خپل اثرات ورسوي. لدې په خوانه کومه دوه کلمه خدې خاغلی ترامپ خبره واورو، غوول ته موږ شپږ زره کیلومتر ود افغانستان ته نه وتلی. الته داعش ته الته طالب صدیق پلمنس کې سره جګړه کې مخالف کی، پرې دې چې جګړه وکي. یعنی جنگ کې موږ هدف ته په جنگ کوم پروګرامونه لرو، خپل مارکیټ لرو، خپل لابراتوار لرو. نو دې دا کار په خپل کې نه موږ ولې الته وکړو، ځکه دوی خپل مصارف سره کرا کرا کم کړل. دا پروګرام دا ده. روسیا هم چندغه هوادونه مستقیم من د روسیې د کنټرول لاندې دي. یعنی دوی بیرون بدون د غیر عادی نه کار نه کوي. دلته لکه څنګه چې په آذربایجان او ارمنستان او دیجو کې روسیې پرې خود څه او تشرد زیات سي، مرمت خپل پوځیان زیات کړ، یا په اوکران کې چې له اروپا سره کوم تشرد زیات کړ، لاړه کریمیا او خپل کړ، لاړه واته رژیم بدل کړ، په خپل خوږه کې نه و. اوس دغه مرکزی نږدې افغانستان سره هیوادونه دی کې هم که کوم لانجه جوړیږي، روسیا ته ډېره بریده پورې چپ یا ته تاریخي یې تر هغه پورې چې خپل پوځیان راولي، خپل د شوروي د وخت د سوویت پروګرام برته عملي کوي. نو تاسو وګورئ تقریبا د دېرش زره عسکر غواړي چې پوتین دغه سیمې ته راولي. دا اوس همدا اوس حالات کې دېرش زره راوستلې هم دي ساتو ته، دوی هم د څه کوي. بل موږ به دې ته متوجه اوسو چې د تاریخ د دنیا د بشری تاریخ خود له د څه دی هوادونو مداخله په بل هواد کې دا یو اصل و دی. پر دې تر شا پر دې کې به ګټي وي. هر څو کوشش کوي تر دې لپاره پر بل هواد لار چې هواد تنفس ولري، اثر ولري. فکر څنګه چې موږ دلته ډیر زیات ګټه په د میلیارډو ډالرو زمرود دا جوار همداسې مخدرات توکي ډیر زیات بریده پورې د مخدرات توکي ستلل ترکمه تاجکستان ته، تاجکستان د اروپا مارکیټ ته تلل. دا ګټ هم د اوس فلم غسوی دی لمایزه تلل کې خو ډیر زیاتره بریده پورې د داعش مسله د مسله اوسو ملکیږي چې د شرق د افغانستان کراکرا داعشان د شپې په پټه باندې روان دي. د پامیر غرو د یو تخیز جبجګی دا څوک دی، څوک راولي له کوم ځای راځي؟ دا ډیره خطر نگران دی. ګټ روسي یو پلاوی ویل چې دا راوستل کیږي د غرب غطه ګوته کې خود له سدې طالبان په موجه کې دراولي. نو د حالات چې موږ ګورو د طالبان حکومت تقریبا د ډیره بریده پر ټول ادارات د چوب غونډې لکه او فرصت ته پاره د وضعیت ساتل کیږي.
مننه ساده صاحب. کراش دې ته چې د سرحد دی غړې ته په دې ورستیو کې د طالبانو چارواکو ځینی کندکونه چې دوی په نوم د استشادی یادوي په بدخشان کې ځای پر ځای کړل، په کندوز کې د غزاز راپورونه وایي چې په تخار کې هم طالبانو ډیر ځواکونه ځای پر ځای کړی دي. دا د څه لپاره؟ ولې دغه شمالي ولایتونو کې دوی خپل پوځي حضور پیاوړی کوي؟
په ټوله کې د طالبانو راوستل ته چې پام وکړو چې څنګه راوستل شو دوباره، دا مسله بیخي واضحه ده چې د دې لوی برنامې یا د دې لوی نړیوال کودتا تر شا په خپل د امریکای او د غد متحدینو لاس و. یعنی د افغانستان د نظام رنګولو کې دوی خپل رول لوبو، او هغه علت دا و چې دوه ځلې د مخکې هم دوی پر ډاکټر صاحب اشرف غنی هم دا فشارونه راوړي وو، او ګواکې دوی خپل هغه برنامو د پاره چې سیمې ته راغلي دي هغه برنامې نه عملي کېدلې د جمهوریت نظام په موجودګۍ کې. نو په هغه لحاظ دوی ته هم داسې یو حالت ضرورت و چې داسې کسان داولي چې هغوی نه په نړیوال قوانینو باندې په اصطلاح پروګیر وي، او نه هم په سیمې کې د چا نه ویره ولري، او نه او هم به د سیمې هیوادونه د دوی نه ویره ولري. او په دې ترتیب به قرار قرار کم اوږدمهاله پروګرامونه چې د سیمې دپاره امریکا او د ده متحدین لري د دې لارې به پلي کوي. او په دې کې ما په تیرو مرکو کې هم دا خبره کړې وه چې زه داسې اټکل کوم چې دوی کوشش لري چې یا په افغانستان حالات لکه د دویم سوریې په شکل باندې بدل کړي چې دلته هم په کې ایران ښکیل کړی شي، او هم آسیا میانه ته د دوی لاس وګوچي. د هغې وجه نه مخکې له دې چې دوی ووځي په آخره ورځ دا په خپله شاهدي وه د دې چې دوی آګاهي ورکوله دوه ورځ مخکې چې دلته داعش حمله کوي.
ساده صاحب راشو خبرې ته، تاسو یو لوی پکچر ورکوئ. زما هدف دا دی چې طالبان ولې په شمال کې خپل حضور پیاوړی کوي، پوځي حضور علت څه دی؟ آیا موضوع د همدا د تاجکستان سره د وروستي کړکېچ ورته وایو راپورته شوي کړکېچ موضوع ده او که ځینې نور عوامل دي؟
نه، په دې کې خو شک نشته چې تاسو ویل چې کله چې د پنجشیر نه په عقب نشنیګانو باندې مجبوره شول خامخا د دوی ته یو ازادۍ لاره پات شوه چې د فرانسې په مرسته او یا په اصطلاح د هغوی په روی بارۍ ځینې کسان ووتل، د هغې نه او تاجکستان ته رسېدلي دي، او د هغې نه دا ګواښ شته چې په حساب دوی به وکولی شي لکه پخوا بیرته د جګړې جبهات را ګرم کړي. نو خامخا طالبان به هم خپل دفاعي حالت غوره کړی وي، د هغې لپاره به خپل چمتووالی نیولی وي. یعنی د دې امکانات بالکل شته دی، او اعلی عملا وینم د تاسو د جمهور رئیس په دې برخه کې یعنی د ټولو نړیوالو موازینو خلاف دی. نو
مارش صاحب، د افغانستان ګاونډیان د افغانستان چارې چې له نږدې څاري یو شمېر وایي چې موږ په افغانستان کې ماجه ګټې لرو، که تاسو د افغانستان بل ګاونډ پاکستان ته چې په د افغانستان په مسایلو کې ډېر زیات ښکېل دی، ډېرو هم دا منلی چې د دوی هغه ماجه ګټې په افغانستان کې شته، تاجکستان په افغانستان کې ماجه ګټې لري؟
بلکل، هر هواد لري. مخکې ګوره، د پخواني رژیم کې هر هواد تقریبا د خپل اسپوسی کې نیولی و، پر روزسلی کادرونه و، دوی د سیمې هوادو ته کوم خطر په دې شلو کالو کې پېښ نه شو، علت یې همدغه و چې دوی ګټې خوندي کېدلې. په ګډون د پاکستان، په ګډون د هند، ایران، روسیا، تر عرب، تر چین، تر دې پورې اوس دغه حالت له منځه تللی ده. دوی هم واقعه د افغانستان یو ستراتیژیک نقطه ده. دوی د افغانستان نه تنه مدنو ته، د ترانزیت لارې ته، هوایي او ځمکني ته.
دا درسته ده. تاسو بیا هم همدغه اقتصادي اړخ باندې هغه کوي که راسو دې ته چې د تاجکستان سیاسون یا په خپل په راس کې امام رحمان ولې مخکې د افغانستان هغه آئینی واقع شرایط نه و درکړي چې طالبان ورځ تر بلې پیاوړي کېدل، د نورو مرکزی آسیا د هیوادونو په نسبت ورسره اړیکې نه وې ټینګه کړې، نو که دوی دغه خپل هغه ماجه ګټې په افغانستان کې د هغو لپاره کار کوون، ولې طالبانو سره چې یو تریخ حقیقت و د ټولې نړۍ لپاره چې یوه ورځ راځي او وخت به رسیږي، ولې دغه اړیکې نه وې ټینګه کړې یا ولې ورسره پل نږدې؟
ګوره، دلته یو مسله فرق کوي. دوی داسې فکر نه کاوه، دوی فکر کاوه لکه دغه دوم ځل چې مجاهدین له بنه راغلل، امریکا او غرب راوستل، ډېر اصلاح کړي راوستل، هغه افراطي حالات یې نه و، حتی کافه او قواره یې دوی ته بدله کړله. هغه د پخوانی حالت چې لوټ و لوټماري و، دې نه ډډه وکړه، نیکټایي و، دریشي و، چې راوسته راغلل. نړۍ د دې سیمې هیوادونه هم دا فکر کاوه چې طالبان که دوم ځل راځي امریکا یې راولي، نو دلته په اصلاحي ډول راځي او ائتلافي حکومت دی. دغه د سیمې هیوادو فکر کاوه چې دوی پخواني ډلې څه دي، دوی به ورسره ائتلافي حکومت چې تر ډېره بریده پورې دا خبره وه. دا چې د سیاسي اړخ نه د ګاونډي هیوادونه ورخطا دي، دلته د شرق و غرب مسله ده. پاکستان له دې نه هېرېږي که بېرته روسیه کرا کرا په افغانستان باندې راشي، خو بیا ګرمو اوبو ته تېرېږي، بیا د موږ
داغی بپای من دنیم دی خام خاصار کی امداست دوی هم اصل دال لری خصوصا تاجکستان انصار الله دل و دی مسائل نو بل ذاتی پرګاته زکه د خپل هغه د پپوازی توګه نسی ویله مثلا رئیس جمهور دی تاجکستان د داعش مسائل ماوله مقامات سره اړیکې ټینګې سوی دی د فرانسې په پترو باندې خو دی وازی نه وای چې مثلا ته خبر ده دوی د ټول شمول او دی د دې مسلې په دولت خبره کوي یا افغانستان ته رقم قومي بڼه ورکوي اوس راځي که عدالت موږ داسې وکړو د دې هېواد نوم تاجکستان ده یعنې یو قوم ته منصوب شوی ده او یو قوم یادیږي حال دا چې 50% روسان هلته ژوند کوي شل تر 50% پورې ازبکان هلته دي قزاقان هلته دي ترکان هلته دي عرب هلته دي امویان او وخته قریشیان هلته چې راغلي دي همداسې نور تاتاران او نور ایا د دې نسان ورکړی په حکومت کې ډېر کاله کې تنام دغه یو کورنۍ 14 نفره د یو کورنۍ رو تعقیمت لري او تقریبا سفارتونه په بهر کې ټول د یو کورنۍ دي نو دا خبره دوی په خپله ولې نه کوي یا مثلا په ایران کې تاسو وګورئ هلته بلوچ قوم شته مثلا سنیان شته آذربایجانان شته کردان شته ترکان شته ایا په حکومت کې جایز دي یا نور سعودي ته تاسو وګورئ یو تنا یو کورنۍ اته حکومت کوي یا په خپل پنجاب کې تنا پنجابیان واک لري دا هیڅ مسله نشته دوی د پردې شاته پیږي چې تل کومه خبره روانه ده دا د سیده پروګرام د غرب دا د مرکزي آسیا ته بزي او ما سره تر توري بهیرې بزان سي روسیا هم دلته نگرانه ده چین هم نگرانه ده د سیمه ټول هیواد کې صفه بدله شوې ده دوی فکر کول ته مشارکت په نوم د اطرافي حکومت برازي اوس هغه مسائل تغییر کړل ده تغییرات راغلي دي لکه اوله دوره کې هم طالبان په وړاندې باندې دوی ډېر زیات توزیع مداخله کړې دي اته ایران نه به مشهد نه به تحریف مهمات الکلاب ته د کلاب راتلل خوجباودین او پنشیر د سیمو ته دغه پروګرامونه هم د دوی وته ډېر بل پر خراب شوې دي دوی فکر کوي چې موږ به شمالي ډله ستلې دا ته دوی ته ذهنیت ورکړي چې موږ به په واکر او دغه امکان نه لري دی په واکه وو دي تقریبا د شل کاله تقریبا اچھا صلاحيات واکه ست د ټولو نه ادمه د افغانستان د اندغه شمالي ډله پلاس کې و اندغه تاجکستان او دوی سره هي اړیکې ضرورت لري اوس خدامه کې اوس سما غوړ او څه فشار راولي کې چې دوی پر پالیسی بدل کړي حال دا چې دوی له واکه سره د خبره لوي ده نړیواله په ساتمنده ده او د تداسې حالت راځي چې آینده زموږ ډیر خراب نه بنا ان طالبان نه لکه څنګه چې امن او امنیت راوستل څنګه چې اوس عزت او سر د ټولو خوندې ده همدغه چې دوی به خپل پالیسیان فعال کړي خپل پلار وزارت به خپل پروژې خپل پروګرامونه خصوصا وزارت خارجه به خپل ډیپلوماسي فعال کړي خپل دریز خپل کرنګلاره خپل بهرنی سیاست به نړۍ ته تشریح کړي زر ته زر نړیوالو سره اړیکې ونیسي له منځوي حالت افغانستان وباسي ورځ په ورځ څوره منځوي کیږو زجر ملت تر سیږي آینده د افغانستان خرابېږي همداسې افغانستان وروسته پاتې کیږي په ډیپلوماسي څه کې پونټه ده د کنوانسین دی وانه او شیکاګو سیمهاتیک اړیکې جوړې کړي یو هواد او دولت چې نوې راځي د خپل دریز واندې کوي وایي چې په کومه سکاچه باندې په کومه شرایط باندې ځان نړیوال سره گاونډیانو سره سیمه او دوسری کې غواړم تر چې غوته دا واضح شي او د خپل دریز واندې کوي په دریز واندې کول کوم سنځې تبادل یاداشتو کې تبادل د پلاوي کېږي سنځ سره کېږي نو د نن د هیله ته زمدا د سي زرت زره باندې اقدامات د دولت یو معیاري دولت ته توګه
مننه ساده څه تاسو دی یو لوی پکچر یا په اصطلاح دی یو طرح یادونه وکړل چې دلته د پردې تر شا ځینې نورې هڅې هم روان دي چې په دې کې غربیان هم ښکیل دي فکر کوي چې دغه د طالبانو د حکومت د نه پرسمت پیژندلو تر شا هم همدغه لوی لوب ستاسو په خبره روانه ده
بله شکه چې د پردې تر شا د لوی لوب طراحان او په اصطلاح فاوند ورکون کی معلومدار دي او مخکې د وټلو دلته خپل علائم وخوده او انداوس چې تاسو ویني په ځینو ځایونو کې د انفجارات او ترورونه پیل شوي خصوصا ګډه توګه په مشرقي ولایتو کې او په دننه کابل کې د دې تر شا خامخا مغه لاسونه لچ کار کوي او د بل خوانه د طالبانو د تیر وطن چې تقریبا هغه شکل چې د نړۍ سره وعده کړی و د دوهې د قرارداد په اساس دی باید امارت نو اعلان کړي او دی باید مسلکی افراد په نظام کې په مسلکی ځایونو کې باید ګمارلي وای اسی او څو ونو شو نو دا دوه مختلف لاملونه دي یو خانه چې غربي نړۍ هم خپل ځانګړي پروګرامو ته درسي دوه خاطر خامخا
دا فشارونه بل خوانه دی هغه تیروتنه تکراری چې کم پشپګ نویم کلونه کې ځنی همداسې وول، خصوصا د میرمنو په حق لا د دې د ځانګړي انحصارات یا په اصطلاح محدودیتونه چې دوی وضع کړي دي. لومړی ګام یې د ښځو د وزارت له منځه وړل، یا مثلا د ښځو دپاره د کار شرایط بندول، تعلیم او دا مسایل. دا په ټوله کې دا مختلف لاملونه دي. او بیا بله دا وشوه چې له بده مرغه د یوې کودتا په منځ کې بله کودتا وشوه، چې دا د ایسای د خوانه تقریبا رهبري شوه، او هغه څه چې لازمه وه کېدله وعده وه د هغې په اساس باید طالبان راغلي وای. او داسې یو نظام باید اعلان ته دلته په دې کې د ولس ټول وګړو ځان پکې لیدلی وای.
بله ساده صاحب، فکر کوي چې د تاجکستان د چارواکو او د په کابل کې د طالب چارواکو ترمنځ اړیکې به له دې هم خراب شي، او که به فکر کوي چې کوم تغییر پکې راشي د بهبود؟
نه، زه د ډېرو خرابېدو امید ځکه اوس فلحال نه وینم، ځکه چې زه پرې باور لرم چې شوروي، پخوانی شوروي او اوسنی روس هم په دې لټه کې ده چې په هر شکل د اشکال چې کېږي د امریکې سره په رقابت کې، د نورو ملکونو سره په رقابت کې خپل روابط د طالبانو سره ښه وساتي. د دې لپاره چې دوی د زمیر کابلوف هغه لومړني پیغامونه که تاسې اورېدلي وي، دا د دې څرګندوی دی چې هغه روسیا په دې شکل داسې نه غواړي، او خپل رول یې هم تقریبا ولوبه، او په رحمانو باندې به هغه هم هوکړي چې دا مسئله باید خبرو
لپاره
حل شي.
مننه ماری صاحب، تاسو څه وایئ چې کابل او دوشنبه ته څه پکار دي؟ لند ډیر وخت نه لرو.
دوی خامخا نن سبا په دنیا کې معیاري اصول موجود دي، معیاري کنوانسونه موجود دي، معیاري منشورونه موجود دي. دوی نشي کولای مثلا له معیاري سیستم نه دغه منل شوي اصول موازین چې دوی نه پخل لري کی. دا یو سیاسي مسایل دي چې جوړ شوي دي. مغول رحمانوف خپل دې ته اتل سوای ده اتوصل بل اخوان چې دغه څه فضا ایجاد کړي، د دې کې د روسي او د امریکا فعلی حالت کې ګټي دي. باندې به دا مسله به مهاري، یعنی ګمان کوم چې جګړه تر هغه حد پورې ورسیږي، ځکه کله چې روسیا د تاجکستان تر شا پور نه وي، تاجکستان هیڅ نشي کولای په افغانستان باندې برعکس افغانان کولای شي په ورځ کې تر دوشنبه پورې خپل لښکر ورسوي، خصوصا دغه طالبان چې دي. دا چې په شمال کې سره ډلسې جوړ شوی دي، د پردیس شاته موږ ولې چې پروګرام همدغه د داعش د مسایل دي، همدا وو تشکیلات جوړیږي ورځ په ورځ باندې. یو څه اثرات شته په دا راډیو کې، مثلا څنګه چې دا وری وسوله چاودنې کیږي، تر هغه چې دغه مسله راولي، او دا جګړه به همدغه شمال سیمه کې او دا خامخا په هر ډول باندې سیب څوک امو سین هغه غاړه ته ځي. نو دوی په دې باندې خبر دي خپل تدابیر نیسي چې ته په پراتونکو به څه وسي.
ډېر مننه انکور ودان د افغانستان پخوانی ډیپلومات عزیز الدین مارج، او په اروپا کې د افغانستان د ملي ګټو د حفاظت د لابي ګروپ مشر، مدني فعال او سیاسي تحلیلګر سید زاکر شاه سادات، چې په دې بحث کې مور سره ګډون وکړ. زنوري اسنوري، له تاسو اجازه غواړم.
راہو سم دے وطن کے شملہ ورے لوں شده چیخی که دی را تینکلی یو سڑای خو پیدا کی گی کیک دی خو پیدا کی گی خر لمسے خو پیدا کی گی کیک دی خو پیدا کی گی خر لمسے خو پیدا کی گی I'm